بجه شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر وروستي راپور ته تون غبرګون ښودلی دی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس باندې لیکلي چې د ملګرو ملتونو ځینې استازي په تېره ځانګړی راپورتر هڅه کوي چې د ده په وینا د دوحې له غونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه منحرف کړي. ښاغلی مجاهد وایي دا استازي د پټکو د ناسمو تصویرونو په ورکولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. مجاهد ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې پرون یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ټکان ورکوونکی بللی دی. د هېواد د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په څوارلس ولایتونو کې د نسبتا درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو او همداراز د تیزو بادونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې په دې ډله کې بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ او بامیان ولایتونه یاد کړي دي. په بیان کې د باران د ورښت کچه د 1500 او 1500 ملي مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د ادارې د هیواد په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزی سیمو کې د بادونو اټکل هم کړی. جرمنی د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره چې خپل ملي امنیت ته یې ګواښ ګڼي د بیلابیلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی. د جرمنی د چویلې خبری شبکې نن د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر نانسی فایزر له قوله ویلي دوی له هیوادونو سره ځکه خبرې کوي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ایستلو ممکنه لارې چارې وسنجوي. میرمن فایزر زیاتوي چې جرمنی جدي هڅې کوي څو خطرناکه اسلام پال او د تاوتریخوالی عاملین کډوال افغانستان ته واستوي. له دې مخکې شپیګل مجلې خبر ورکړی و چې جرمني چارواکو د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې له ازبکستاني چارواکو سره پر دې خبرې کړې چې څنګه یو شمیر افغان کډوال لومړی ازبکستان او بیا خپل وطن ته ستانه کړي. په جرمني کې وروسته له هغه د افغان پناه غوښتونکو پر وړاندې حساسیتونه وپارېدل چې په تیرو څو اونیو کې په دې هیواد کې د افغانانو لخوا د تاوتریخوالی څو پیښې وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرائیل ممکن په غزه کې د جګړې له قوانینو پرله پسې سرغړونې کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چنن خپور شویل دي چې د اسرائیل پاوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو او جنگیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیل هغه شپږ عملیات ارزول شوي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله او ملکي تاسیساتو ته یې ډېر زیان اړولی. د غزه د امیر روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې له 400 ډیر کسان وشل شوي دي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي او د روسیې یوې پوځي محکمې 400 تنه اوکراینیان د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پلو د یو قومندان د قتل په قضیه کې د اوږده حبس په سزا محکوم کړي دي. په 2014 کال کې په دونیتسک سیمه کې د بلتون پلو د قومندان ارسن پاولوف چې په موتورولا مشهور و د قتل په تړاو تورن الکساندر پوهوریلوف ته د عمري بند سزا واروول شوه. ارتیم یینا په اولس کاله بند، واسیلی چورلوف په دیارلس او الکساندر تیموشنکو په دولس کاله بند محکوم شول. څلور واړه تورن په 2018 کال کې د دونیتسک سیمې د بلتون پالو د مشر الکساندر زخارچینکو د وژنې په هڅه هم تورن شوي دي. زخارچینکو په 2018 کال کې په یو جلا برید کې ووژل شو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې د نشټوالي له کبله اندېښنه لري. ملګری ملتونه وایي په دوحه کې به له طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. په یوه مرکه کې دا مسله څېړو چې د دې دوو مصطلحاتو ترمنځ توپیر څه دی؟
دی فیکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي، نور مشروعیت نه دننه هیواد کې لري او نه هم بهر.
نن په افغانستان کې د اختر دریمه ورځ وه. په یو راپور کې به واوري چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو دا اختر څنګه تیر کړ.
اختر د چې خپل څوګونه لري او څوک درته را نشي، دا بیا ډیر سخته تمامیږي او سړی ته ډیر اذیت او آزار ورکوي. په دې اساس باندې تنهایی مو ډیره زیاته احساسوله.
وابوري چې د شمالي کوریا او روسیې مشرانو په خپلو کې د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړی او په دوهم نیم ساعت کې د لوبو له میدانه پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د اوقاف پایکار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تاګلارې د نشټوالي له کبله اندېښنه لري. د سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي دي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنونکي د دې اقدام هرکلی کوي او وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د سیشن بي پورز د جون په 13 مخبور شو، په افغانستان کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشټوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کېدای شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ زورونی وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو خبره رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د مافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړي او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شوو مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقوقو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یو پریکړې لیک له لارې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یو اداره جوړ کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د بشري حقوقو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی ترڅو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنګي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقوقو فعال نجيبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواکو او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ییزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي ترڅو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقوقو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولای شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
تا آنها بدون ترس بتونن شهادت دهن.
د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي و چې په افغانستان کې خلک د بشري حقوقو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځوریږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وای په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونه لستونز سره مخامخ دي. ام اس اف وای د دې ستونزې علت د دې مرکزونو څخه د اوږدمهاله بنسټیز مالی ملاتړ نشتوالی دی. د ټولنه وای داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې کلینیکونو ته د ناوخته رسیدو له کبله په دې مرکزونو کې سا ورکوي.
دا د بلخ ولایت مرکز د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد ظاهر دی. محمد ظاهر وایي ولس ماشومان یې د طبي امکاناتو د نشتوالي له امله له زیږون مخکې مړه شوي دي. دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاتوي،
په وروستۍ کې میتمن مې هم عملیات شوه، ډېره وینه یې ضایع کړه، ماشوم مې هم مړ شو، پله یې هم نږدې مړه وه. دوه ورځې په دې دولتي روغتون کې بستر وه. نږدې میرمن مې هم مړه شوې وه، دوی ونه ساتله.
دا یوازې محمد ظاهر نه دی چې په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو او امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. تازه د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف وای په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشتوالي له امله دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ دي. یاد سازمان په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د رسیدو لپاره مړینې په نوم په یوه راپور کې چې د جون په 18مه یې خپور کړی ویلي، د بلخ ولایت د مزار شریف حوزوي روغتون په ګډون په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونو ته د اړینو لګښتونو لکه د کارکوونکو معاشونو، درمل، طبي تجهیزاتو، د سونګ موادو او اکسیجن رسولو په څیر د روغتیا په برخه کې د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ام اس اف چې د مزار شریف حوزوي روغتون د ماشومانو او نوي زیږیدلي ماشومانو د څانګې ملاتړ کوي وایي چې په ټول ولایت کې دا یوازینی سیمه ییز روغتون دی چې له ګاونډیو ولایتونو څخه هم ناروغان ورته مراجعه کوي. یاد سازمان په خپل راپور کې ویلي، ډیری ناروغان اړ دي چې طبي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره اوږد واټن سفر وکړي، ځکه چې د تاسیسات په بشپړ ډول فعال نه دي او یا هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي کارکوونکي او طبي تجهیزات نه لري. د بی پولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي، د مزار شریف پوځوي روغتون کې یو عمده ننګونه د ناروغانو لوړ شمیر دی چې کله د بسترې دوکه چا تر 200 سلنې پورې لوړیږي، په دې معنا چې هر بستر کې له و څخه ډیر ناروغان وي. د بی پولي ډاکټرانو سازمان وایي، د مزار شریف پوځوي روغتون کې داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځند د ورسېدو لامل دغو مرکزونو ته پر رسیدو سره هم محل مری. د مزار شریف د حوزوي روغتون مسولین په یاد روغتون کې د بسترونو د کمښت موضوع تاییدوي، خو نورې ستونزې له ډلې د کارکوونکو د ماشونو ستونزه ردوي. د ابوالسینۍ بلخي ښوونیز روغتون امر ډاکټر محمد اشرف روان ازادي راډیو ته وویل،
ماشونه مو د تیر اونۍ توزیع کړه. په افغانستان کې د اکسیجن تر ټولو لوی ماشین زموږ په روغتون کې دی چې ټولو روغتونونو ته موږ اکسیجن توزیع کوو. درمل بسنه نه کوي، خو داسې نه ده چې درمل ونه لرو. کله چې موسمي ناروغۍ زیاتېږي، تر یو حده د سر له کمخ سره مخ کیږو. کله چې ناروغ ماشومانو 1500 ته رسیږي، هغه وخت له ستونزو سره مخ کیږو.
نوموړی وایي چې د بستر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت سره غږېدلی او د ماشومانو لپاره د 1500 بستریز روغتون د خلاصولو وړاندیز یې کړی. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د 24 میندو ژوند اخلي.
ملګری ملتونه وایي په دوها کې د افغانستان په اړه په راتلونکي غونډه کې به له طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه، بلکې د دې هیواد د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرحان حق بیګانه وخته په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یادونه وکړه او ویل چې په دې هیواد کې جنسیتي اپارتایډ یو بنسټیزه اندېښنه ده. د موضوع جزئیات اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ یو بنسټیز اندېښنه بولي او د افغان ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د راپور د سپارښتنو په اړه چې جنسیتي اپارتایډ یا تبعیض دی د بشر ضد جرم په توګه پیژندل شوی دی، وی پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولنه کې د ښځو د برحق رول درناوی وشي، لکه د په وینا چې د نړۍ په هره برخه کې چې ورته اړتیا ده لیدل کیږي. فرحان حق په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ یو مهم اندېښنه وبلله. نوموړي دغه راز د دوهې په غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو سره په دې ناسته کې د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه بلکې د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوي.
موږ له هغوی سره د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوو، نه دا چې د افغانستان لپاره په رسمیت پیژندل شوي یو حکومت په توګه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په شپږ پنځوسمه مناسبه کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال سپارښتنه کړې وه چې طالبانو سره باید د یو قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. ښاغلي بینټ د غراز خبرداري ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر او پراخ شوی. هغه له عامه ژونده د ښځو حذف کول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض وباله. د طالبانو حکومت د دوهې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړي توګه د ریچارج بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د چهار شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یو خپور کړي بیان کې وویل چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د په وینا د فشار او د سیسو هڅې لا هم ناکامیږي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کوي چې د افغان ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د ښاغلي بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې سازمان څیړونکي سهار فطرت په یو ویډیو بیان کې چې د سه شنبې په ورځ د دې سازمان پر ټویټر خپور شوی ویلي
افغان ښځې د دوهې د راتلونکي درېیمې غونډې په شمول لا هم د ملګرو ملتونو له مهمو پروسو څخه بهر پاتې دي چې دا د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 نمبر پرېکړه لیک څرګند نقص دی. موږ د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په ټولو بحثونو کې چې د افغانستان پورې اړه لري د مختلفو افغان ښځو بشپړ معنی لرونکی او خوندي ګډون یقیني کړي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دریمه ناسته د رواني جون په 13مه جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په برخه کې په افغان ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له لوري سخت غندل شوي او د بیرته اخیستو غوښتنې شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی بلکې د لګول شویو محدودیتونو په عملي کېدو یې لا ټینګار کړی دی.
د بخنې او بخې د ملګرو ملتونو د مرستیال ویان د څرګندونو په اړه راپور مو اوریده چې ویلي دي ملګري ملتونه به په دوحه کې له طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. په دې اړه د نور بحث لپاره مې د سیاسي چارو لشنون کې محمد اسحاق اتمر سره مرکه وکړه او په سر کې مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې د دې دوه مصطلحاتو ترمنځ څه توپیر دی، یعنی په رسمیت پیژندل شوی حکومت او پر افغانستان واکمن طالبان.
دا حکومت مثلا د طالبان حکومت دی ته دی فاکتو، یعنی هغه حکومت چې بالفعل واګې په لاس کې لري، مشروعیت نه لري لیکن قدرت د دوی په لاس کې دی. معمولا هغه حکومتونه چې د زور د لارې یا د کودتاګانو د لارې منځته راځي دي ته د فاکتو وایي، یعنی غیر رسمي حکومتونه دي. او د دې په مقابل کې د زور دا فرانسوي اصطلاح ده چې هغه حکومتونه دي چې هغه قانوني دي، یعنی یا د انتخاباتو د لارې نه راغلی یا د کوم جرګې د لارې نه راغلی یا داسې شایي نظامونه دي چې هغوی بیا همداسې په سلسله د پلار نه زوی ته پاتې کېږي. دا نظامونه په نړۍ کې شته دي، لیکن معمولا د فکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي. تنها دوی ته موږ ویلی شو چې واکمنان، یعنی دوی واکمن دي، نور مشروعیت او رسمیت نه دننه په هیواد کې لري او نه هم بهر.
بله اتمه صاحب، خو ملګري ملتونو خو هغه دی په دوحه کې له دوی سره خبرې کوي په راتلونکو دغه د لسو ورځو کې، نو د دوو مصطلحاتو ترمنځ دا توپیر چې تاسو دا اوس تشریح کړ د دوهې په خبرو کې به کوم اغیز ولري؟
یقینا د دوهې ناست لکه چې فرحان حق دا خبره وکړه چې د دوهې ناست به دا مشروعیت طالبانو ته نه ورکوي چې دوی من حیث یو حکومت و پیژندل شي. هلته به هم دوی منحست یو غیر رسمي حکومت منحست دی فاکتو حکومت به هغوی هلته حضور پیدا کړي او دوی سره به په هغه تشویشونو اندېښنو باندې خبرې وشي چې اوس عملا په افغانستان کې روان دي، او مخصوصا دغه د اپارتایډ جنسیتي تبعیض چې دا په مسلسله توګه په دغه درې کالو کې دوام لري، او ورځ تر بلې موږ ګورو چې د جنسیت پر بنیاد باندې تبعیض سخت ورځ تر بلې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی.
بله اتمر صاحب، همدغه مسله د جنسیتي اپارتایډ چې ډیره اوس یادیږي، دا به د طالبانو په برخه کې نړیواله ټولنه او په تیره ملګري ملتونه تایید کړي؟
متاسفانه که موږ داسې په مجموع کې وګورو، ملګري ملتونه ډیری د لویو قدرتونو د سیاستونو تر سوري لاندې کار کوي. یعنی که په دغه برخه کې موږ ځینې دغسې هیوادونه ګورو یا هلته ځینې مسایل داسې روان دي چې ملګري ملتونه د خلکو دپاره یعنې د نړیوالو دپاره ځواب نه لري. د مثال په توګه دغه غزه کې کوم چې نن دغه حالت روان دی، تاسې وګورئ په دې کې دا ټول زبر ځواکونه شامل دي، جګړه په ډېر تندۍ سره روان دی، لیکن ملګري ملتونه هیڅ شی نشي کولای. په هر صورت دلته هم همدغه خبره ده که دغه د لویو سیاستونو د سوري نه لرې شي، بیا ملګري ملتونه کولای شي چې یو دریځ ولري، یو فیصله وکړي.
اما اتمر صاحب وبخښئ، همدغه غوښتنه په خپله د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ کړې ده. آیا د ملګرو ملتونو بیلې ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که څه بل مسله ده؟
نه، ریچارد بنت خپل راپور وړاندې کوي. دا چې فیصله په هغه باندې په کوم صورت سره منځته راځي، څه فیصله کیږي، هغه بیا خپله د ملګرو ملاتو تصمیم دی. لیکن ریچارد بنت ټول هغه راپورونه چې واقعیتونه دي او عینان د ساحې نه راټول شوي دي، هغه د خپل نظر سره پیشنهاد ګونه وړاندې کوي. دا چې به ملګري ملتونه څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه بېله خبره ده.
د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 24 ساعته. نن په افغانستان کې د اختر دریمه وروستۍ ورځ وه. په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې اختر د دوی لپاره په زړه پورې نه و، او دا ورځ یې له خپلو ملګرو او خپلوانو لرې تېرې کړې. دوی هیله لري چې یوه ورځ به په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت ټینګ شي، څو له خپلو ملګرو او خپلوانو سره یو ځای اختر ولمانځي.
په ایران او پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې سږ کال لوی اختر د اقتصادي ستونزو، کډوالۍ او یوازیتوب له امله د دوی لپاره د خوښۍ اختر نه و. نن چهارشنبه په افغانستان، ایران او پاکستان کې د لوی اختر دریمه او وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې افغان کډوال محمد آصف وایي چې په کډوالۍ کې د ده لپاره د لوی اختر درې ورځې په یوازیتوب او د ملګرو له لیدو پرته تېرې شوې.
کال اختر ډېر په بیچارګي او اقتصادي وضعیت د مهاجرینو شاسن زمنګ د خپل ډیر خراب او اختر د چې خپل څوګونه لري او څوک درته رانه شي، دا بیا ډیر سخت تمامیږي او سړی ته ډیر اذیت او آزار ورکوي. په دې اساس باندې تنهایی مو ډیر زیاته احساسوله.
یو افغان کډواله نصیراتای چدری کاله کې کې پیران کې اوسې کې هم ورته کیسې لري، او هیله یې ده چې بیرته هیواد ته ستنه شي او خپل ملګرو او خپلوانو سره اختر ولمانځي.
ما 3 سال است که در ایران هستم، در 3 سال من عید نفهمیدم.
درې کال کېږي چې په ایران کې يم. په اختر باندې هیڅ پوهه نشوم. خدای دې زموږ هیواد آرام کړي چې هلته ولاړ شو، ځکه د اختر خوان په وطن کې دی. دلته هیڅوک نه لرو چې په اختر کې راشي یا موږ ورته ولاړ شو. ډېره سخته ده.
موږ بیا کسر نداریم که به عیدیش بریم. واقعا سخت است.
دغه افغان کډوال وایي چې دوی په ایران او پاکستان کې سختې شپې ورځې تیروي او د کډوالۍ د نورو ستونزو تر څنګ د دغو هیوادونو د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د ایران او پاکستان حکومتونو د نورو محدودیتونو تر څنګ چې پر افغان کډوالو یې لګولي دي، د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د شمیرو له مخې په تیر څه باندې یو کال کې 1.6 میلیونه ډیر افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي دي. یو شمېر دغه کډوال چې په تیرو څو میاشتو کې ستانه کړل شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د اختر ورځې له کوم چمتووالي پرته تیری کړي دي. د ایران ستانه کړل شوی کډوال حفیظ الله وایي چې لوی اختر یې له ستونزو او کړاوونو ډک و.
ما که د مملکت مردم بدیم میگفتیم
کله چې له هیواد بهر و نو موږ به ویل چې مسافر اختر نه لري، خو له بده مرغه کله چې هیواد تستانو شو مولید چې څوک چې اقتصاد و نه لري بیخي اختر نه لري. په اختر کې مو نه قرباني وکړه، نه مو کالي واخیستل، نه مو د اختر لپاره د خوړو توکي. خلک خپلې ښځې او ماشومانو ته کم راځي. تیر را باندې سخت تیریږي.
له پاکستان نه ستانه کړل شوی کډوال رحمت الله وایي د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو برعکس د طالبان حکومت یوه ورځ وروسته د دوشنبه ورځ د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړه. د دغو افغان کډوالو او راستنېدونکو سربیره په افغانستان کې دننه یو شمېر نورو افغانانو په تیرو څو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د طالبانو حکومت د محدودیتونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د اختر لمانځل پیکه شوي او دوی اوس د داسې ورځو د لمانځلو لپاره ډېره لیوالتیا نه لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د تازه شمیرو له مخې په 2023 کال کې په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 6.4 میلیونه ته رسیږي. که څه هم د افغانانو د کډوالۍ پیل څو لسیزې وړاندې ته رسیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو د نږدې 3 کلنۍ واکمنۍ په موده کې په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ، بېکارۍ او د طالبانو د محدودیتونو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله خپل هیواد پرېښی او د ایران او پاکستان په ګډون مختلفو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د لوبو له میدانه د ازادي راډیو د سپورت ځانګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د شمالي کوریا او روسیې مشرانو نن د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د کمسارې سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د موضوع جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 24 کاله وروسته نن سهار د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته ورسید. د پوتین هرکلی ته د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې سور فرش غوړېدلی و او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یې هرکلی وکړ. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي، پیونګیانګ کې په یوه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک کړ. د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د کوریا د ډیموکراتیک اولسي جمهوریت حکومت د روسیې له حکومت، پاوز او خلکو سره په اوکراین کې د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو لپاره خپل بشپړ ملاتړ او پیوستون څرګندوي تر څو خپل حاکمیت، امنیتي ګټې او ارضي تمامیت خوندي کړي.
کیم له کوم شرط پرته د روسیې د ټولو تګلارو ملاتړ اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا له ملاتړ مننه وکړه او له دغه هیواد سره یې د اړیکو د لا پیاوړتیا ټټر ووه.
موږ د اوکراین د مسیر په ګډون د روسیې له تګلارو ستاسو د باثباته او کلک ملاتړ د لوړې کچې هرکلی کوو.
روسیا په اوکراین کې د جګړې او شمالي کوریا د خپلو اټومي پروګرامونو له کبله د لویدیز تر کلاکو بندیزونو لاندې دي. یو شمیر لویدیزو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګونونه ښودلي دي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره په یو ګډه خبرې ناسته کې وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران پر مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز وویل د ناتو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي چې دوی دغه تحولات له نږدې څاري. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین د دوه ورځني سفر ملګری دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. وخت 9:13 شوې. په مکرۍ خبرونو ته د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر روسي راپور ته توند خبرګون ښودلی دی. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو ځینې استازي په تیره ځانګړی راپورتر هڅه کوي چې د په وینا د دوهې له غونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه منحرف کړي. ښاغلی مجاهد وایي دا استازي د په ټکو د ناسمو تصویرونو په ورکولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. ریچارډ بنټ په خپل راپور کې چې پرونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم په عامولو تورن کړي دي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا په 14 ولایتونو کې د نسبتا درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو دراوتلو او همداراز تیزو بادونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې په دې ډله کې بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګ او بامیان ولایتونه یاد کړي دي. جرمنی د هغو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره چې خپل ملي امنیت ته ګواښ ګڼي له بیلابیلو هیوادونو سره خبرې کوي. د جرمنی د چویلې خبری شبکې نن د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر نانسی فایزر له قوله ویلي دوی له هیوادونو سره ځکه خبرې کوي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ایستلو ممکنه لارې چارې وسنجوي. میرمن فایزر زیاتوي چې جرمنی جدي هڅې کوي څو خطرناک اسلام پال او د تاوتریخوالي عاملین کډوال افغانستان ته واستوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرائیل ممکن په غزه کې د جګړې له قوانینو پرله پسې سرغړونې کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چنن خپور شو ویلي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو او جنگیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیل هغه شپږ عملیات ارزول شوي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله او ملکي تاسیساتو ته یې ډېر زیان اړولی دی. او د روسیې یوې پوځي محکمې څلور تنه اوکراینیان د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پلو د یو قومندان د قتل په قضیه کې د اوږده حبس په سزا محکوم کړي دي. په 2018 کال کې په دونیتسک سیمه کې د بلتون پلو د قومندان ارسن پاولوف چې په موتورولا مشهور و د قتل په تړاو تورن الکساندر پوهورلوف ته د عمري بند سزا واورول شوه. ارتیم بیینا په 12 کاله بند، واسیلی چوریلوف په 14 او الکساندر تیموشنکو په 12 کاله بند محکوم شول.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو اربیا مو هرکلی کوم. بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به واوري د توغوره لوبډلو په پړاو کې د افغان ملي لوبډلې سیالي او سیالان. په ګروپی پړاو کې افغان لوبډلې ویسټ انډیز ته ورستۍ سیالي وبایلله. خوشنور کې بیا هم باور دي چې افغان لوبډله د پرمختګ وړتیا لري. د کرکټ مینوال د افغان لوبډلې د منځنۍ کچې توپوهونکي ناکام بولي. په خبرونه کې به په دلایلو پوه شئ. د شل ورځ نړیوال جام د تو غوره لوبډلو د پړاو لوبډلې کومې دي او په کومو نیټو سره سیالۍ کوي. د فوټبال د یورو کپ د روانو سیالیو په تړاو هم درته معلومات خبرو. او د خبرونې په دویمې نیمه کې د کرکټ چارو شنونکي فرحات فدایی په دې غږېدلی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ویسټ انډیز ته ولې سیالي بایللې او د سوپر ایټ په پړاو کې باید څنګه چمتووالی ولري. پیل له دې کوو چې د شل ورځ نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان سیالۍ کله، چیرته او له چا سره دي. د روان شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به افغانستان خپل لومړی سیالي له هندستان سره ترسره کوي. دا سیالي د کریبین د بربډوس ټاپو د برج ټاون په لوبغالي کې ترسره کیږي. په روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه یوازې افغانستان یو سیالي بایللې ده او هند لا کومه سیالي نه ده بایللې. د سپر ایټ په پړاو کې به افغانستان خپل دویمه سیالي د جون په 22مه نیټه له استرالیا سره ترسره کړي. یا د سیالی به د کینګسټن په ښار کې ترسره کیږي. افغانستان او آسترالیا یوازې یو ځل په شلوریز نړیوال جام کې سره سیالي کړې ده چې هغه هم په آسترالیا کې آسترالیا ګټلې وه. په روان شلوریز نړیوال جام کې بیا آسترالیا تر دې د مهد سیالي نه ده بایللې، خو افغان لوبډلې یوه سیالي بایللې ده. د افغانستان وروستۍ سیالي په سوپر ایټ پړاو کې له بنگلاديش سره ده چې د جون په 25مه نیټه پلان شوې ده. یا د سیالي به هم په کینګسټاون کې ترسره شي. دغه سیالي به هم د افغانستان لپاره دغه سیالي به د سوپر ایټ د پړاو وروستۍ سیالي هم وي چې له هغې وروسته به څرګند شي چې کومې څلور لوبډلې د نیمه پیلوبې پړاو ته وتلې دي. نیمه پیلوبې د جون په 28مه نیټه ترسره کیږي او پیلوبه د جون په 29مه نیټه په پلان کې نیول شوې ده. اوس بیرته ورګرځو د ګروپی پړاو وروستۍ سیالۍ ته چې افغانستان له ویسټ انډیز سره ترسره کړه. په یاد سیالۍ کې ویسټ انډیز د 104 منډو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. سیالي چې د جون په 18مه نیټه ترسره شوه، افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. ویسټ انډیز په شل اوورونو کې 213 منډې وکړې، 5 لوبغاړي وسوځېدل. یادې لوبډلې ته نیکولاس پورن په 350 توپونو 98 منډې جوړې کړې. هغه د لوبې د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې هم وګټلې. تغراج جانسن چارلس 43 او ورسره رومن پاول 26 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې یوازینی ښه توپ اچونکی چې په دې سیالۍ کې وځلېد هغه ګلبدین نایب و چې په 2 کې 14 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. نور احمد ککم وکټ وانخسته خو په 4 کې 6 منډې ورکړې. دغه راز په توپ وهنه کې بیا ابراهیم زدران تر نورو ښه و چې 18 منډې وکړې او عظمت الله عمرزی په 23 منډې سوځېدلی و. ټوله افغان لوبډله په 16.2 کې په 114 منډو وسوځېده او په دې لوبه کې عبید مکوی 3، دغه راز موتی 2 او عاقل حسین 2 افغان لوبغاړي وسوځول.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس ترته دا وایو چې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته له کومو ګروپونو کومې لوبډلې رسیدلې دي. پالف ګروپ کې 5 لوبډلو برخه لرله: هندوستان، امریکا، پاکستان، کاناډا او آیرلینډ. په پیل کې داسې پرېښېدل چې له یاد ګروپ څخه به هندوستان او پاکستان بل پړاو ته لار پیدا کوي، خو وروسته له هغې چې پاکستان امریکا ته سیالي وبایلله نو د کرکټ شنونکو نظریات هم بدل کړل. بیا چې د هند او پاکستان ترمنځ ښه سیالي ترسره شوه او هغه هم پاکستان وبایلله نو سوپر ایټ پړاو ته د پاکستان د وتلو چانسونه محدود شول. خو کله چې د آیرلند او امریکا ترمنځ سیالي د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده، هغه و چې یو سي د 5 نمرو په اخیستلو سره په ګروپ کې تر اخره په 2 مقام پاتې شو او له هند سره یې بل پړاو ته لار پیدا کړه. له یاد ګروپ څخه پاکستان، کاناډا او آیرلند خپلو کورونو ته ستانه شول. په بی ګروپ کې بیا آسترالیا، انګلند، سکاټلند، نامیبیا او عمان سیالي ترسره کړې. په دې ګروپ کې هم تر ډیره داسې پرېښېدل چې سکاټلند به وکړی شي چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي، خو د انګلند لوبډلې له نامیبیا او عمان سره ترسره کړې سیالۍ په ډیر ښه تفاوت وګټلې چې نیټ رن ریټ یې 3.11 ته ورسېد او هماغه نیټ رن ریټ و چې سکاټلند هم په 5 نمرو سره ونه کړی شول چې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. په دې ګروپ کې آسترالیا 4 سره سیالۍ وګټلې چې 8 پوینټ لري، انګلند 2 سیالۍ وګټلې، یوه یې وبایلله، یوه د ورخت له امله بې پایلې پای ته ورسېده چې 5 نمرې واخیستې او دویم پړاو ته ورسېده. په سي ګروپ کې افغانستان، ویسټ انډیز، نیوزیلند، یوګانډا او PNG یوځای شوي وو. اټکل داسې کېده چې نیوزیلند او ویسټ انډیز به بل پړاو ته لار پیدا کړي، خو افغانستان په خپل لومړنۍ سیالۍ کې د یوګانډا لوبډلې ته په غټ توپیر ماتې ورکړه. دویمه سیالي له نیوزیلند سره و چې نیوزیلند لوبډلې ته هم په ډیر ستر توپیر ماتې ورکړه. دریمه سیالي له پاپوا نیوګینی یا PNG سره ترسره کړه چې هغه هم په ډیر توپیر وګټله. تر دې دمه هیڅ لوبډلې ونه کړه شول چې په افغان توپ اچونکو تر سلو زیاتې منډې وکړي، او همغه و چې افغان لوبډلې په لومړنیو درې سیالیو کې بل پړاو ته د رسېدو په خاطر خپل ځای پوخ کړ. ویسټ انډیز هم درې سیالۍ په سر کې ګټلې وې او وروسته یې له افغانستان وګټله چې په اتو نمرو سره بل پړاو ته لاړه. افغانستان په شپږو نمرو بل پړاو ته ورسېد. په ډی ګروپ کې بیا ساوت افریقا، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال او نیدرلینډ لوبډلې یو ځای وي. داسې برېښېدل چې سریلانکا او ساوت افریقا به له دې ګروپ بل پړاو ته لاړ شي، خو بنګالۍ لوبډلې یو وار بیا وکړی شول چې په ګروپي سیالیو کې درې لوبې وګټي او بل پړاو ته لار پیدا کړي. ساوت افریقا که څه هم ډېرې سخت سیالی ترسره کړي خو ټولې وګټلې او بل پړاو ته ورسېدل. نیپال، سریلانکا او نیدرلینډ هغه لوبډلې وي چې له بل پړاو څخه محرومې شوې. د سوپر ایټ په پړاو کې بیا اته لوبډلې په دوه ګروپونو تقسیم شوې دي. په الف ګروپ کې افغانستان، آسترالیا، بنگلاديش او انډیا ته ځای ورکړل شوی دی. په بی ګروپ کې بیا انګلند، ساوت افریقا، امریکا او ویسټ انډیز سره یو ځای دي. د سوپر ایټ پړاو سیالۍ هم د جون په 19 نیټه پیلېږي. لومړنۍ سیالي به د سویلي افریقا او امریکا ترمنځ وي. دویمه سیالي به د جون په 16 د ویسټ انډیز او انګلند ترمنځ ترسره شي. د جون په 16 نیټه بله سیالي د افغانستان او هندوستان ترمنځ ده. د جون په 21 نیټه بیا سیالي د آسترالیا او بنگلاديش ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلند او سویلي افریقا هم سیالي کوي. د جون په 22 نیټه بیا امریکا د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالي کوي او بنگلاديش به د هندوستان پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړ شي. په 23 نیټه به افغانستان له آسترالیا سره سیالي وکړي او انګلند به د امریکا پر وړاندې د سیالۍ میدان ته ښکته شي. د جون په 24 نیټه بله سیالي د ویسټ انډیز او ساوت افریقا او د آسترالیا او هندوستان ترمنځ ده. په 25 نیټه یوازینی یوه سیالي ترسره کیږي چې هغه به د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ وي. تر دې دمه د مخکخو وکټ اخستونکو په قطار کې افغان چټک توپ اچونکي فضل حق فاروقي مخکې دی. هغه 12 لوبغاړي سوځولې دي او د منډه جوړونکو په لیست کې بیا رحمان الله ګربز مخکې دی چې 1.5 منډې کړې دي. بیا هم د کرکټ له لوبغاړو، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلی د پاکستان د کرکټ لوبغاړي حارث رؤوف ته سپکاوی د منلو نه دی. نقوی وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دا غبرګون وښود او خبرداری ورکړ چې که حارث رؤوف ته سپکاوی کوونکی شخص بخنه ونه غواړي، دوی به له قانوني لارو د هغه پر ضد دعوه وکړي. په خواله رسنیو کې د سې شنبې په ورځ د جون په 13 نیټه یو ویډیو خپره شوه چې پکې د امریکا په فلوریډا ایالت کې پاکستانی کرکټر حارث رؤوف له یو کس سره لفظي شخړه کوي. حارث رؤوف په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي دغه کس د کورنۍ ته سپکاوی وکړ. د پاکستان د کرکټ لوبغاړي وروسته له هغې له سختو نیوکو سره مخ شول چې په روان شل ورځ نړیوال جام کې خپلې اکثره لوبې وبایلل او له مخکې تک پاتې شول. اوس د فوټبال لوبغاړو خبر به یاست چې د اروپا د یورو کپ سیالۍ پیل شوې دي. تر دې دمه په ای ګروپ کې جرمني، سویټزرلند، هنګری او سکاټلند یو یو سیالي کړې ده چې جرمني او سویټزرلند سیالۍ ګټلې دي. هنګری او سکاټلند بیا بایللې دي. په بی ګروپ کې بیا هسپانیا، ایټالیا، البانیا او کروشیا یو یو سیالي کړې ده چې هسپانیا او ایټالیا ګټلې ده. په سی ګروپ کې انګلستان، ډنمارک، سلواکیا او سربیا یو یو سیالي ترسره کړې ده چې انګلند، ډنمارک سیالي ګټلې ده او سلواکیا او سربیا وبایللې. په ډی ګروپ کې نیدرلینډ، فرانس، پولند او آسټریا سره سیالي ترسره کړې دي چې نیدرلینډ او فرانس خپلې سیالۍ ګټلې دي. په ای ګروپ کې رومانیا، سلواکیا، بلجیم او یوکراین سیالي وکړي چې رومانی او سلواکیا سیالي وګټلې. او په ایف ګروپ کې ترکی، پرتګال، چک او جورجیا سره سیالي ترسره کړې چې ترکی او پرتګال دغه سیالي ګټلې دي. په روانې او راتلونکو اونۍ کې به مهم سیالۍ د ګرجستان او البانی، جرمني، هنګري، سکاټلند، سویټزرلند، سلواکیا او سربیا، ډنمارک، انګلند، هسپانیا، ایټالی، سلواکیا، یوکراین، پولند، آسټریا، نیدرلینډ، فرانس، جورجیا، چک، ترکیه، پرتګال او بلجیم او رومانی ترمنځ ترسره شي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړي مرکې ته. لکه څنګه مو چې په پیل کې یادونه وکړه د کرکټ د چارو شنونکي فرهاد فدایی په دې غږېدلی چې افغانستان ولې ویسټ انډیز ته په اسانۍ سیالي وبایلله او راتلونکو مهمو سیالیو ته باید څنګه چمتووالی ولري. نور په مرکه کې واورئ.
فدایی صاحب، یو وار بیا مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. ویسټ انډیز ته تر سختې ماتې وروسته مو اټکل څه دی چې د افغانستان ملي لوبډله به په شل اوریز نړیوال جام کې څومره مزل وکړي؟
افغانستان متاسفانه د نړیوال جام په سیالیو کې ویسټ انډیز ته ډېر په غټ توپیر باندې ماته ومنله، خو داسې داسې د ارزښت له نظره که چېرته موږ تاسو ګورو چې آیا د دوو لوبې ګټل یا بایلل په دې باندې تاثیر درلودو چې افغانستان مخکینی پړاو ته لاړ شي یا نه شي، او یا داسې که د خپل په ګروپ په سر کې او یا په ګروپ کې دوم وي، آیا هغه لوبډلې چې دوی به ورسره لوبه کوي فرق کوي؟ نو داسې هېڅ هم پکې نه وو. شاید دا هم وله چې دوی په دې لوبه کې نه غوښتل چې خپل انرژي او خپل انټنسټی ضایع کړي، او لوبه یې بس داسې یو تجربه یې لوبه وکتله چې واقعي دوی پکې کوم کوم کارونه متفاوته کولی شي. اوله خبره پکې دا وله چې راشد خان چې پچه وګټله، هغه په داسې یو لوبغالي کې چې د بیټنګ لپاره تر ټولو مساعد ده، او بل داسې چې په تېرو لوبو کې هم چې کوم ټیم اول بیټنګ کړی ده هغوی مخالف لوبډلې ته لږ ستونزې جوړې کړې دي، بیا هم راشد خان دا تصمیم ونیو چې اول یې وغوښتل چې توپ اچونه وکړي تر څو د خپل ټیم قوت وګوري چې آیا موږ بیرته رنځونه پوره کولی شو که نه شو کولی. سکاټلند او آسټرالیا په همدغه لوبغالي کې لوبه وکړله. سکاټلند خپل اول بیټنګ وکړ، آسٹریلیا غوندې قوي ټیم ته ستونزې جوړې کړې وې. داسې ښکارېده چې حتی کېدی شي آسٹریلیا دا لوبه ګټلې هم نه وه. که چېرته د سټوینس او د ټراویس هیټ په هغه اننګز باندې دوی لوبه نه وه ګټلې، آسٹریلیا ځان ته ستونزې جوړې کړې وې. همدارنګه د سریلانکا او د هالند ترمنځ د سریلانکا اول چې توپ اچونه توپوهنه وکړله، د 201 منډو سره یې خپله پاری پای ته ورسوله چې بېرته هالنډ هغه پوره نسو کړی دی. اتیا او درې اتیا منډو په توپیر باندې لوبه وبایلله. نو دا داسې کیسه وه چې افغانستان غوښتل په دې لوبه کې خپل د رنځونو پوره کولو قوت وازمایي، چې متاسفانه افغانان په دې باندې ونه توانېدل چې هغه ټاکل شوی هدف پوره کړي. ځکه چې هدف ډېر لوړ و، او د ډېر لوړ هدف له وجې داسې څو چې افغانستان تقریبا په نیمه لاره کې د دې هدف پوره کولو ته پاتې شو.
ولې د افغانستان په ملي لوبډله کې تسلسل نه لیدل کیږي؟ کله سترې لوبډلې په اسانۍ ماتوي او کله بیا په ډېرې اسانۍ ماتې خوري؟
بالکل، د تسلسل مسله یو ډېره عمده مسله ده په هر لوبډله کې، او هغه لوبډلې چې په تسلسل سره لوبې ګټي هغه دي چې اتلولي ګټي او ستر ټیمونه ماتوي. افغانستان څو زره او په کراتو دا ښودلی دي چې ډېر قوي قوي لوبډلې ماتې کړي دي، خو کله بیا داسې شوي دي چې ډېرې اسانې ماتې یې خوړلې دي. د دې نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان تر اوسه ښه روان ده. بیا هم مخکې ما ورته اشاره وکړله چې شاید دغسې د ویسټ انډیز په مقابل کې د موږ لوبه موږ لپاره بې معنا په دې باندې وله سي، یعنی په مخکېني پړاو تک باندې او د موږ سیالو لوبډلو سره په سیالیو باندې اغیز نه درلوده. شاید هم د دې له وجې افغانستان لوبډلې دا لوبه اسانه اخیسته وله. هیله ده چې انشاءالله هغه د ګټلو تسلسل چې موږ په پیل کې نړۍ ته ښودلی ده، او درې ټیمونه مو مات کړل تر څو مخکېني پړاو ته لاړ شو، په ځانګړې توګه باندې مو نیوزیلینډ ته ډېر ستر توپیر باندې ماته ورکړله. هیله ده چې انشاءالله همدغې تسلسل سره موږ مخکېني پړاو ته لاړ شو او سیالې لوبډلې ماتې کړو.
د کرکټ مینوال تر ډیره په دین یوکه کوي چې د افغانستان د میډل او لو آرډر توپوهونکي ښه نه ځلیږي او متبادل لوبغاړي په کار دي. ستاسو له انده دوی څوک یادوي او همدغه څه ده؟
افغانستان لوبډلې د کچېرته موږ تاسو ګورو ماشاءالله ډېرې برخې پوره دي. موږ اوپننګ بیټسمنان ښه فارم کې دي، اگر چې د ویسټ انډیز مقابل کې ګوربز بغیر د منډې جوړولو څه آؤټ شو، خو په ټوله کې د موږ د اوپننګ بیټسمینان په فارم کې دي، د موږ بالران ماشاءالله په فارم کې دي، سپینران دی موږ د نړۍ په کچه باندې تر ټولو پیاوړي دي. موږ سره په بیک اپ کې ښه لوبغاړي شته چې هغه همرا رئیسي لوبه وکړي. او متاسفانه یو تشه چې د افغانستان په لوبډله کې موږ تاسو ګورو او تکران دې مسلو ته اشاره شوې ده. موږ میډل آرډر او لو آرډر بیټسمینان دي. تو فکر کوم چې فام خو د سیم نه دسې بالکل نشته، ځکه چې تېرو سیالیو کې پرفارمنس کړی دی. خوشتې په سیالیو کې مثلا موږ ولس کریم جنت سریزه وکړله، نجیب زدران هم څکې د فام وښودلې، نبی مثلا د دې نه مخکې د آیرلنډ په سیریز کې ښه په فام کې وو، آی پی ایل یې ووهه. هغه ترتیب یې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د افغانستان ملي لوبډلې نه ده ورته برابر کړی شي. ګواکې په دریم پوزیشن به څوک راځي، په څلورم به څوک راځي، په پنځم به څوک راځي، په شپږم به څوک راځي، په اووم به څوک راځي. موږ سره استعدادونه شته او الله دې وکړي چې موږ دغه ترتیب برابر شي. لکه څنګه چې د نړیوال جام په سیالۍ په 2023 کال کې موږ هغه ترتیب جوړ کړی سو، نو د هغې پر مټ باندې موږ لوبې وګټلې. هیله داسې انشاءالله د موږ دریم پوزیشن، څلورم پوزیشن، همداسې نور پوزیشنونه هغه خپله کارکردګي ثابته کړي او خپل ځای جسټیفای کړي. نو انشاءالله هیله ده. خو بالکل دا یو پوښتنه شته چې د افغانستان په توپوهنه کې، په میډل آرډر کې او لو آرډر کې هغه زیاتې نمرې نه دي لیدل شوي چې زموږ ځینې توقع ده. مخکې لوبډلې دي، موږ ډېرې پیاوړې لوبډلې دي چې ورسره موږ تاسو سیالۍ لرو. نو الله دې وکړي چې انشاءالله د افغانستان توپوهونکي کومه وړتیا چې لري هغه وښيي او افغانستان لپاره بریاوې لاسته راوړي.
که د یوې لوبډلې ټوله تکیه یوازې د پیل په دوه توپوهونکو وي، هغه لوبډله به په غټو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري؟
دا خو واضح خبره ده چې که چېرته تاسو غواړئ چې غټې سیالۍ وګټئ او ښې لاسته راوړنې ولرئ، نو تاسو یوولس کسیزه ټوله لوبډله باید په فارم کې او هر څوک په خپل ځای کې هغه خپله کارکردګي وکړي او کوم مسؤلیت چې ور په غاړه ده هغه پوره کړي. داسې نه شي کېدلی چې صرف د پیل دوه توپوهونکي دي تاسو ته منډې وکړي او باقي نور توپوهونکي دي منډې نه کوي، ځکه چې هر څومره ښه پیل چې تاسو ته د پیل توپوهونکي درکړي، بیا هم اخري پنځه اورونه شپږ اورونه وروستي توپوهونکو ته پاتې کېږي چې د هغې نه بشپړه ګټه په لاس واخلي. مګر د دې مثالونه وکتل چې کله رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران یو سل څلور پنځوس منډو ګډ پارټنرشپ وکړ، هغې څه وروسته کار د مونږ پاتې توپوهونکو ته پاتې اوسي، هغوی باید نورې ډېرې منډې کړی ولی. متاسفانه د یو سل څلور پنځوسو څه وروسته چې کله مونږ اوله وکټه له لاسه ورکړه، موږ صرف نور دس نه ویس منډې ور اضافه کړلې چې دغسې بیا پر لوبو باندې منفي اغېز کوي او غټې لوبډلې بیا تا ته موقع نه درکوي. او کرکټ په ځانګړې توګه باندې شلوریز کرکټ چې ده خو همدغه د پنځه لسو رنځونو په مارجن کې مثلا لوبه بدلېږي، اکثر دای چې لس منډې کمې او لس منډې پورته دا ته نه چې آیا د تا سکور پار سکور ده یا بیلو پار ده. په دې معنی چې آیا تا کافي منډې کړې دي چې ته مخالفه لوبډله رانیولی شي، او یا نه به زه چې دومره منډې دې ونه شوې کړلې چې ته مخالفه لوبډله ونیولی شي. او بل په کرکټ کې سایکولوجیکلی دا ډېر مهم دي چې که چېرته تا په مخالف لوبډله باندې دوه سوه نه پورته منډې کړي یا دوه سوه نه کمې منډې کړي، یو نیم سلو نه پورته منډې کړي یا د یو نیم سلو نه کمې منډې کړي، نو بالکل د پیل دوه توپوهونکي مهمه دي. خو ورسره ټول توپوهونکي مهمه دي چې هر یو په خپل جی باندې خپل مسؤلیت په بشپړ شکل باندې ادا کړي.
د ویسټ انډیز پر وړاندې ترسره شوې سیالي څنګه ارزوي؟ ولې هغوی دومره زړور کرکټ وکړ او افغان لوبډلې ونه کړای شو؟
ویسټ انډیز سیالۍ متاسفانه د افغانستان لپاره یوه هیرونکې تجربه ده. باید د دې هغه یو اصطلاح په انګلیسي کې کارول کیږي بیګیج، یعنی دا بار او فشار په سر باندې مخته را نه وړي، ځان سره هیرئ کې وو د یو تجربې په څیر باندې باید ورته وګوري. متاسفانه په ډېر غټ توپیر باندې موږ ویسټ انډیز ته ماته ومنله، او واقعیت داسې افغانستان پکې زړور کرکټ ونه کړ، او متاسفانه ویسټ انډیز وکې برخلاف ښه زړور کرکټ وکړ. دیمونگا پو غیلو با که سنات مضبط ارخونه هم ول دیمونگا فیلدنگ یا دکر ساتن اخوا دی عظمت الله عمرزی دایرکت رو نیکلاس پوران اوت کر سلیز دپری نخده او همدار است که چونه مونی ول نجیب زدران دی گلبدین پو بالنگ بانده دیر یا خوله که چونه خوب و سره و سره دا هم واسی مونگا سنات دسی کم انرژی خاری دلو خود دیتا مامخ که همه شعره بکرده سی دیل پارا سی پر لوب بانده دومره دارو مدار تی مخینی پڑاو دیمونگا دیتا گنو و شاید هم لوبغالو دالگا آسان نیوله والا هیلا ده انشالله سی دیر شدت سرا و انتنسیتی سرا مونگا مخینه و سیاله یو که دی نور و سیاله پر لوبدالو پر مقابل که ولو بیگو انشالله مخینی پڑاو ترارسو.
د افغانستان راتلونکي درې مهمې سیالۍ چې له هند، استرالیا او بنگلاديش سره دي څه نظر لري؟ څومره مطمئن یې چې افغان لوبډله به بل پړاو ته ترې ووځي؟
افغانستان چې څه رقم د شلوریزو سیالۍ پیل کړی ده پرته د ویسټ انډیز د لوبې نورې لوبې په ډېر ښه توپیر سره ګټلې دي. دا نوی پړاو ده افغانستان په دې باندې پوهیږي چې په داسې شرایطو کې د دوی لپاره امکانات بیخي ډېر دي. دی نړۍ په کچه باندې پیژندل سوي ستوري د افغانستان یو ورځ کسیزه لوبډله کې لوبیږي. نو هیله خو داسې انشاءالله هند او استرالیا او بنګلادیش کې حد اقل دوه لوبډلې ماتې کړو او نیمه پای لوبې ته انشاءالله لاره پیدا کړو. بالکل که چېرته تاسو د افغانستان استعدادونو پرتله د نورو هیوادونو استعدادونو سره کوئ څه کمی پکې نشته. موږ سره د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره لوبغاړی محمد نبی سی پتیرو درجه بندیو کې د نړۍ اول نمبر آل راونډر وپیژندل سو لوبیږي. راشد خان د نړۍ په کچه باندې تر ټولو بهترین دریم لوبغاړی د بالر دسې لوبیږي. فضل فاروقي هم دغسې د نړۍ په کچه باندې تر ټولو غوره څلورم ایستو بچونکی لوبغاړی دسې موږ سره لوبیږي. بلکې چېرته تاسو د نورو مخالفو لوبډلو ته هم وګورئ، مثلا لفټ آرم تیز بالنګ په مقابل کې د هند روهیت شرما ستونزې لري، ویراټ کوهلی دومره ډېرې منډې نه دي کړي، د هند میډل آرډر هم دومره ډېرې منډې نه دي کړي. صرف یوه سیالۍ کې د امریکا په خلاف سوریا کمار او شفم دوبه ودرېدل، خو سوریا کمار ته موقع هم ورکړل سوله. همداراز بنګلادیش ته که وګورئ د هغوی ټاپ آرډر هم همدغسې تر اوسه پورې په دې سیالۍ کې ښه نه ده ځلېدلی، چندانې منډې نه دي کړي. د هغوی لوبډل مشر شانتو هم بیخي تقریبا اوټ آف فارم ښکاري، بالرانو یې هم دومره ډېره کارکردګي نه ده کړې. اگر چې لوبې ورته بالرانو ګټلې دي، خو هغه بالران بیا دې افغانستان په مقابل کې انشاءالله دومره پیاوړي نه دي چې څومره لکه د نورو لوبډلو په مقابل کې دوی ښه کارکردګي وکړي څلور وکټې ځینې واخیستلې شوې. همداراز استرالیا چې د استرالیا خو پیاوړي لوبډله ده، خو که چېرته د پیل ټوپ هم کې موږ اوټ کړی سو ټرافیس هټ په ځانګړې توګه باندې، او هغه هم بیا د چپ تیز اچونکي توپ اچونکي په مقابل کې خپلې ستونزې لري. د آی پی ایل په سیالیو کې مشل سټارک اوټ کړ او همداراز ټرینډ بولټ اوټ کړ. نو انشاءالله هیله ده چې افغانستان د دو لوبډلو په مقابل کې بریا لاسته راوړي او نیمه پایلو په لاره پیدا کړي.
د افغانستان راتلونکي سیالۍ چې په کومو لوبغالو کې دي، که تاسو معلومات لرئ او راته ویلی شئ، د توپ وهنې لپاره مناسب دي که د توپ اچونې لپاره؟
او همدارس که چېرته موږ لوبغالو ته وګورو چې پکې لوبې کوو، موږ اوله لوبه چې ده د هند په مقابل کې ده. بریج ټاون چې ده هغه وړکی لوبغالی ده، باؤنډری لنډې دي، هم هند ځینې ګټه اخیستلی شي خو هم افغانستان ځینې ګټه اخیستلی شي. او بل دا ده چې که چېرته تاسو وګورئ په هغې کې ټورنمنټ ډېرې منډې آسټرالیا کړي دي، بس یو منډې وکړلې، او ویسټ انډیز وبکې د انګلینډ لوبډلې د شپږ دېرشو منډو په توپیر باندې هغه لوبه وبایلله. نو خامخا د سکور بورډ پریشر ډېر مهمه ده که چېرته افغانستان د هند په مقابل کې ټاس ګټي. زما خپل شخصي سپارښتنه به دایي که افغانستان اول توپ وهنه وکړي او بیا کوشش وکړي چې د هند غوندې لوبډله رایزاره کړي، ځکه چې موږ د پیل توپ وهنه بهتره ګڼو د خپلو لوبغاړو لپاره. فشار پرې نه وي او بغیر فشار دوی ښه لوبه کولی شي، او هیله ده چې هند غوندې لوبډله بیا ښه ته ښه ماته ورکړو، ښه هدف ورته وټاکو او بیا پرې نه دو چې هند هغه پوره کړي. همداراز که چېرته بیا تاسو کینګز ټاون لوبغالي وګورئ، چې هغه کې د کینګز ټاون لوبغالي کې د آسټرالیا او د بنګلادیش مقابل کې لوبه لرو. هغلته بنګلادیش مخکې لوبه کړې ده د هالند په مقابل کې، او هالند ته ماته ورکړې ده. خو بیا هم دهن په کنډیشنز کې سپنسر امرستی او اکثرا باد شمال یی سے هغه کنډیشنز کوم لوب ډلا خپل ګټه باندې وکړولای شي کولای شي لوبه وګټي. نو دواړه لوبغالی سے افغانستان پکې لوبه کوي انشاءالله سے بالنگ کی مرسته ورسره ای دی ویسٹ انڈیز په لوبغالو کې سنتوس یا هغه لوبغالی یو سے هغه بیٹنگ لپاره ډیر مساعد وسی خو چې موږ ویسٹ انڈیز ته لوبه وبایلله متاسفانه نور لوبغالی ما ته فکر کوم د شکاری سے دواړو توپهنو او توپچونو لپاره به مساعد دي.
پا ورزش کولو لا نشه ای موادو ځان وساتی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبو میدان اونیز سپورتي خبرونه هم دلته پاتې رسیدله. ملتیا مو مننه کوم.